سلامونه او ستوري مسي وخت د غرمې 12 بجې سپینن د خالي ورځ د 2013 میلادي کال د دسمبر 14 نیټه ده. د مشالډو په بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د نن دا غړی د آرمی پبلک سکول د حملې د درې کالو پر کېدو ته ځانګړې کړې ده. زیاتره رپورټونه په دې اړه وي. په دوه منمای کې د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او بیا 19 پروګرام د نړۍ رنگونه دراوړو. خو په پیل کې به مجید بابر د دې وخت خبرو وکړي.
ستړي مشه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. نن په آرمی پبلک سکول د طرح غریز برید دریم تلین لمانځل کیږي. د پاکستان نه بے دخل شوی نړیوالې مرستندوی ادارې وایي چې په زرګونو پاکستانیان به د مرستو نه محروم شي. امریکا وایي د یمن حوثی یاغیانو سره د ایرانی جنگی مرستو پاخه ثبوتونه لري. او ستمشال خبرونو تفصیل. نن د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو لخوا د هغه ترهګریز برید دریم تلین لمانځل کیږي چې پکې د استادانو او ماشومانو ترڅنګ 1340 کسان وژل شوي وو. د پیښور نه د مشال خبریال وایي چې د دې تلین په مناسبت په پیښور کې بیلابیلې غونډې کیږي. په دې لړ کې به مرکزی غونډه په آرمی پبلک سکول کې کیږي چې پکې به د ځپل شوو ماشومانو میندې پلرونه ګډون کوي. پاکستانی طالبانو د دې برید ذمواري اخیستې وه، خو تر دا مهال په دې اړه حکومت څوک نیولی نه دي. خو دعوی کوي چې د دې برید مرکزی ذمواري په عملیاتو کې وجلې دي. د اکتوبر په میاشت کې د راپورونو له مخه د دې برید مرکزی ملزم عمر منصور افغانستان کې په امریکایي بمبارۍ کې وجلې شوی. د خیبر پختونخوا اسمبلی قبایلی سیمې یادی صوبې سره د زم کولو په اړه حکومتي قرارداد د رایو په کثرت سره منظور کړی دی. دغه قرارداد د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد قریشي وړاندې کړی و. د یاد قرارداد په اړه د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر مشال لیریو ته وویل
دا موږ بنیادی طور باندې دا یو کانسټیټیوشنل ریکوایرمنٹ ہو، چونکہ دیکھیے زمنگ اسمبلی نے دا یو کنسنٹ اغسترو چی آیا مطلب دا چی اسمبلی دی اغی دا ایڈجسٹ کول ایکسیپٹ کول پر چارج دی منگا اغا لیگل کانسٹیٹیوشنل چکم ریکوایرمنٹ ٹو اغا منگا اوے چی منگا خپل سیٹونا میں اضافہ کول غواڑو او چی س د سبی پ لیول باندې سزی موری راځي نو صبح صبح اسمبلی بچے نو اغه ته ویلکم کئ.
د پاکستان وفاقي حکومت د قبایلي سیمو د انتظامی او آئینی حیثیت د بدلون په اړه 2000 آئینی ترمیمی بیلونه د قومي اسمبلی نه واپس اخیستي وو. خو تېر ورځ د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي وو چې په دې لړ کې ټولې فیصلې د روانې میاشتې تر پای پورې به وشي. د قبایلی سیمو لپاره د صحت د محکمې مشر ډاکټر جواد حبیب وایي چې په قبایلی سیمو کې د ډاکټرانو طبي عملی حاضرۍ یقیني کولو لپاره بایومیټریک نظام شروع کوي. تېره ورځ مشال لیډو سره په یو ځانګړي مرکه کې ښاغلی حبیب وویل
موږ ان شاء الله دلته به بایومیټرک سیستم شروع کړو په هر یو میجر هاسپټل کې او په څیر ورو ورو وړاندې خورې. هر سټاف ممبر به د خپل بایومیټرک باندې خپل غو ته لګي او د هغه باندې حاضري لګي او کني نه درځي بني. نو دا یو فول پروف میکانیزم دی. زمونږ د مانیټرینګ سیستم موږ ولا اوس ډېر افیشنت کړی دی.
خغلی حبیب زیاته کړه چې تر دا مهال قبایلی سیمو ته د پاکستان ډرګ اکټ یا د دوایانو په اړه قانون غځېدلی نه دی، نو د ده په خبره په سیمه کې د جعلي دوایانو د مخنیوي لپاره هلې ځلې نشي کولی. هغه یوه نړیواله مرستندویه اداره چې پاکستان نه ورته د وتو حکم شوی ویلي دي چې کیدی شي د قدرتي افتونو او تشدد نه ځپلی شوي په زرګونو هغه خلک چې ورته مرستې ورکړل کېدې د دې حکم له وجې د بنیادي انساني مرستو نه محرومه شي. د پاکستان د داخله چارو د وزارت لخوا د عرب پتی جارج سورو اوپن سوسایټی او د ښځو په اړه کارکوونکي ادارې اکشن ایډ په شمول شلو نړیوالو ادارو ته د ملک نه د وتو حکم کړی دی. اوپن سوسایټی وایي چې د دې حکم پر ضد اپیل لپاره ورته د درو میاشتو مهلت ورکړل شوی. خو زیاتوي چې دا نه د واضحه چې د اپیل کولو طریقې کار به څنګه وي. یاد مرستندوی ادارې د 2015 کال راهیسې د زلزلې ځپلو ته $3 میلیون او د سیلاب ځپلو لپاره $6 میلیونه مرستې ورکړې دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د خوګیانو ولسوالۍ په ټټنګ سیمه کې د هوایي ډګر ځانګړې قطعې تېره شپه عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او د دوی یو مهم قماندان یې ژوندی نیولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاني د شنبې په سهار مشال لیډیو ته وویل د دې عملیاتو پر مهال ځانګړې قطعې له ځانه سره 8 تنه نور شکمن کسان هم بیولي چې تر څېړنو وروسته به یې سرنوشت په ډاګه شي. وسلوالو طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر دې مهاله رسنو ته سنه دی ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیران کې هیلي وایي چې د یمن حوثی یاغیانو ته د ایران لخوا د وسلو ورکولو په اړه ورسره پاخه ثبوتونه دي. په ایران د دې تورونو ترڅنګ نیکی هیلي زیاته کړه چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. د زیارت په ورځ په واشنگټن کې هغه یو پوځي ګودام سره نږدې خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې هغې دا تورونه ولګول چېرته چې د ایران لخوا حوثی یاغیانو ته د ایراني وسلو نمونې ایښودل شوې وي. د نیکی هیلي په خبره دا ثبوتونه هډو درد کېدای نه شي. هغې زیاته کړه چې امریکا د ایران په اړه یوه نوې تګلاره لري چې له وجې د دغه هیواد د انتظامیې لخوا د غیر مستحکم کولو په هڅو توجه مرکوزه کړې ده. د دې دا معنی ده چې مونږ یوازې د ایران په ایټمي پروګرام متمرکز نه یو. او وروستۍ خبر دا چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د ایټمي وسلو د پروګرام په اړه د بحران د خاتمې لپاره د روس نه مرسته غوښتې وه، خو زیاتوي چې په دې لړ کې د روسي هلو ځلو نه مطمئن نه دی. تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د روس په اړه د ښاغلي ټرمپ د دغه تبصرې نه پس وزیر خارجه ریکس ټیلرسن په روس او چین غږ وکړو چې په شمالي کوریا د فشار اچولو لپاره دې لا نورې هڅې وکړي، او په ماسکو یې تور ولګوه چې روس د شمالي کوریا سره تعلق لرونکو کارکوونکو ته نوکر رای ورکول جاری ساتلی دي او دغه کارکونکو لکه د غلامانو غوندې ساتي. خغلی ټرمپ زیاته کړه چې د زیارت په ورځ یې د شمالي کوریا د بحران په اړه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې هم شوې. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. په دې غړي کې دا مهم ریپورتونه لرو. نن پر پېښور آرمی پبلک سکول سوی وسلوال برید درې کاله پوره سو، خو لا هم میندې او پلرونه د خپلو وژل سوو ماشومانو درد په زړونو کې ګرځوي.
چې مونږ نن هماغه ورځ ده زمونږ کورونه تباه شول، زمونږ نسلونه ختم شول.
په دې حمله کې 1340 ماشومان او استادان وژل شوي چې زیاتره مړي یې پوځي هسپتال ته وړل شوي وو. هلته د مشال ډېډو خبریال مندې په څه حال کې لیدلې وې
چې یو مور د هغې سر نه شروع کړې ده او یا او اتیا مړي یې کتلي دي او په اتیایم مړې وه ته خپل ماشوم میلاو شوی دی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د فاټا په صوبه کې د اورګډولو قرارداد منظور کړی، خو جمعیت علما اسلام مخالفت کړی. د جمعیت علما اسلام یو غړی وایي یو شمیر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو د دې غړي لومړی برخه مو زیاتره د آرمی پبلک سکول د حملې د درې کاله پر کېدو ته ځانګړی کړی دی. دا وخت لکه څنګه تاسو اوریدل په پېښور آرمی پبلک سکول د وسوال برید درې کاله سوي دي. درې کاله وړاندې په دې برید کې 1340 سازان او ماشومان وژل سوي وو. په دې تړاو نن د پېښور په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې سوي دي. زموږ همکار شبیر جان هم دغه غونډې څاري او دا وخت راسته د ټلیفون په لاندې. شبیر جان، تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړئ تازه حال راسره شریک کړئ چې تر اوسه څه سوي دي.
ډېره مننه عبدالحق اکړ. زه همدغه اوس هم دغه د خیبر پښتونخوا سرخر پېښور کې چې کوم د آرمی پبلک سکول برید شو، د هغې په تړاو کې د پېښور پسکاپ مخې ته زده کوونکي د پوهنتونونو د کالجونو راځای شو او دغه تعلیمي درنې په نوم باندې هغې یو احتجاجي ناسته کړې ده. په دغې احتجاجي ناسته کې دغه زده کوونکي هم شامل دي، خو دوی سره د مدني ټولنو غړو هم راغلي دي، غیر سرکاري تنظیمونو کسانو سره پکې هم ګډون کوي. هغوی په دغې موقع باندې د حکومت نه او د واکدارانو نه دغه غوښتنه کوي چې د دغه پېښې درې کاله تېرېدو وروسته هم اوس هم تعلیمي ادارې هماغه شانتې محفوظ نه دي، هماغه شانې ترهګرۍ پېښې کېږي، هماغه شانې تعلیمي ادارو کې زده کوونکي هم په نښه کېږي. که هغه دوی په دغه موقع باندې د مشال خان ذکر هم کوم چې هغه په پوهنتون کې وژل شو، دغه شان د باچا خان پوهنتون ذکر وکړو. بیا په آخره کې د اګریکلچر یا د زرعي تربیتي مرکز ای ټی آی کولنه باندې کوم برید شو. دوی دغه غوښتنه وه چې دغه په دغه د آرمی پبلک سکول باندې د برید وروسته هم دوی دغه تعلیمي درنه دلته پېښور کې کړه وه چې شپږ ورځ شپږ پې جاري وه، او دوی هر کال په دې 14 دسمبر نمبر باندې دا هم دلته کوي. د دې حکومت نه په دې اړه دغه غوښتنه وکړه چې یو خورې تعلیم عام کړی شي چې څومره هم ماشومان په دې کې پنغه شوي دي د هغې په شمېر د نوي سکولونه جوړ کړي شي، ځکه چې دوی وایي چې دغه سکولونه له دوی صرف موجوده سکولونه نومونه بدل کړل، نوي سکولونه تعلیمي اداره جوړه نه شوي. د دې نه علاوه چې کوم دوی د آرټیکل 15 د پاکستان د آئین غوښتنه چې هغه د عملي کړی شي چې ګنې تر 14 کالو به هر ماشوم ته مفت ویړیا تعلیم صوبایي حکومت ورکوي. جی
ډیره مننه شبیر جان، په دې اړه تفصیل راکړئ. خدا را ته وسې چې دا پېښه چې دا د دې پسې منظر کله را ته وسې درې کاله له مخه څه شوی؟
بالکل افضل ٹھیک ہے اکڑ صاحب، بریک اللہ وڑان دے پا پیخور ورسو کروڑ بانے چی کم آرمی پبلک سکول دے حغل تکی داغ پیخا حغا وخنا مخطا شو وکل چی پا داغ سکول کے دا سہر ٹول ماشومان زیاد تر بلکہ ماشومان دا داغ سکول یو آڈیٹوریم حال لے چی حال تکی ریوزے کرو شو اور توی تا داغ تکی دا فرسٹ ایڈ تربیت ورکڑے کے دا چی پا ہے کہ زیاد تر چی کم دا داغ سکول لوی کلاسون ماشومانو یا دا نهم یا دا لسم یا دا اتم کلاس جماعت داغ ماشومان پا گن تعداد کے دال تک راجمع شو اور پا داغ سہر ٹائم کے پدے مانے دا شاغاړي دغه سوال لاغلو چې هغه نیخ پنیغه د دیوال راوړېدو ورسره دغه اډیټوري مې دغه حال ته ورننه وتري او تل کې چې څنګه چې ماته ستو چې دغه تل کې د دنیا ماشومان د سکول لوي واړه ټول راوځي شو چې کوم غټ کلاسونه والو نو او پسونه پتا ده کې دغه تل کې موجود وو چې ورته دغه ټریننګ ورکړل د نوو منی بریت هغه هم دغه تل کې کړی دی چې زیاتره ماشومان دغه تل کې پنه کړی دی په بيدردې سره وجلو دغه تل کې چې موجود کوم استادانو یا دغه په سکول کې ګرانو استادانو یې کړی نو هغه هم پنه شو تقریبا یو سل اته
هم دغه غمجنو مېرمنو او پلرونو سره خبرې کړې او دا ریپورت یې جوړ کړی چې د یو ژوندل سوی ماشوم د مور په ژغ پیلې شي.
د اولاد غم داسې غم دی کنه چې مونږ نن اومغه ورځ ده، زمونږ کورونه تباه شي، زمونږ نسلونه ختم شي.
دا فلکناز بیبی ده چې درې کاله وړاندې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې وسلوال برید کې دواړه زامن سیف الله دورانی او نور الله دورانی ووجل شول. یاد برید کې له یو سل څلوېښتو زیات کسان وجل شي وو چې زیاتره یې زده کوونکي وو. د دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د حسنزیب په نوم د نهم جماعت وجل شوي زده کوونکي پلار اورنګزیب خان وایي چې د کورنۍ غړي یې د نفسیاتي کړکیچونو سره مخ دي او لا یې هم د زوی یادونه تازه دي.
حسن کوټم جوړ کړی دی، هغه تصویرونه دي، بیگونه دي، پینسلونه دي، جامې دي، یونیفارم دی. بس ما خپل کمره پریښې ده او بس دی خپل بچی سر سبلم چې یاره زما بچی خو زندګۍ کې حقیقت کې خو نشته، لیکن تصویرونه د ګورم او د هغه خیالي خیالونه بس هغه سره بس زه ودکې کوم او بس ټوله شپه عبادت کوم د الله تعالی او بس الله ته دعا وکړو. بس هم نو د هغه یاد سره چې کله خوب تیرا شي پاپا زه خوشحاله یم ته مخه پکېږا، لیکن خوب کے ناراضی بس اور پسی جاڑو یادی کی ہری گی نہ منہ.
په آرمی پبلک سکول د برید یو کال وروسته د 400 په باچا خان په هنتون وسلوال برید شو او د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه پېښور کې د کر کلی روزنیز مرکز په نخښه شو. آرمی پبلک سکول کې د وجل شوي زده کوونکي اسفن خان مور وایي چې حکومت لا د تعلیمي ادارو امنیت ته سم پام نه دی کړی.
لیکن زه هم مونږه دا غواړو کې دا سه انکوایری پرنګ د سه یو پالیسی شروع شي، یو احتساب کیسه شروع شي، دا شروع شي نو دا دا کمیو حمله دے دا اٹیک سے دا پخپلا ختم شي، دا تشددی ختم هم کلا کیږي، کلا دا پورا ثانیہ انکوائری وشي نو بیا دینا پس هر سو کیریږي.
د یاد برید روستو حکومت د ټولو تعلیمی ادارو د امنیت لپاره هدایت جاری کړل او د هر سکول لپاره وسله په لاس ساتون کی دنګ دیوالونه از غنتار او سی سی ټی وی کیمرې لازمی کړی دي. د سیف الله او نور الله دورانی مور فلکناز بی بی وای چې یوازې په دغه ګامونو خوندیتوب نه دی ممکن.
په کاغذونو کې هر څه کیږي، په خولې باندې هر څه ویل کیږي، خو عمل په هیڅ نشته. همغه د دهشتګردۍ لهر دی، همغه په کال کې یو ځل دوه ځله په یو مختلف چې دینو په تعلیمي ادارې باندې حمله کیږي. صرف دا نه دی چې زه بس په کورسې ناست یم، خپل کورسې به ساتم که نور څوک مري مري دي او که څوک پاتې کیږي پاتې کیږي دي، بلکې چې څوک مري د هغې ماته فایده رسېږي. دا حکومت نه دی، حکومت دا دی چې خپل بخپل سر ورکه خود خپل عوامو به حفاظت کې.
په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید رستو ټولو سیاسي ګوندونو په یو خلو د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارا اعلان او منظور کړه، خو ځنې سیاستمدارانو او کارپوهانو بیا بیا ویلي دي چې دغه قومي تګلارا لا هم حکومت سما نه ده عملي کړې. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
په وجسو ماشومانو کې د 14 کلن شهود عالم خان هم د پلار ډاکټر زهود عالم خان وایي چې د پېښې په سهار یې له زوی سره یو ځای ناشته وکړه، هغه اسکول ته ورسولې، خو لږ وخت وروسته د هغه د وژنې خبر ترلاسه کړی. د ډاکټر زهور عالم سره مرکه کړې او پر اساس هم دا رپورټ جوړ کړی دی. ما او ډاکټر زهور عالم 25 منټه خبرې وکړې، خو د څه لپاره چې مې مرکه ورسره کوله د هغې په اړه مې په دومره اوږدو خبرو کې تش یو پښتنه وکړای سو. زه په 2014 کال د دسمبر په 14 د پېښور پر آرمی پبلک سکول سوي حمله کې د وژل سو په 143 د کونکو استادانو کې د یو داسې ماشوم په مور او پلار پسې ګرځیدم چې د زوی او وروستي یادونه را سره شریک کړي. ما د 14 کلن ماشوم شهود عالم پلار ډاکټر زهور عالم ته فون وکړ، خو چې څنګه مې د مرکې مقصد بیان کړ هغه په جواب کې وویل یو منټ لږ دروازه بندوم چې حسینه د شهود عالم مور او خور زما او ستا خبري واوري او بیا د غم صفه ور باندې راسي. خور او مور دواړه لا هم د شهود عالم غم پزړه ګرځوي، خو تر درې کلنی علاج وروسته هم نفسیاتي ډاکټر یې د غم دوا ونه موندای سو. ډاکټر زهور عالم ماته د پښتني موکاره نکړه او د زوی ستاینه پیل کړه. د غل پاره د نړۍ پر سر د هغه د زوی پشان شایسته، تکړه، خوش لباسه، خوش خوراکه بل نه وو. لنډ دا چې د پلار لپاره زوی د کائنات مرکز وو.
زما ټوله توجه د توا د دې لپاره ما د دنیا ټول کارونه ډاکټري ما پرې سره د چې کله ګول میډل واغست او سکس پسو د وې پاپا ما ته به یو ګټ اخلي، ګټ څه دی ما ته به یو فیلډر ګاډي 0 میټر اخلي. له په فیلډر څه کې ما سره پیسې نشته. د یو ماشوم سره بانک اکاونټ مې کولو کړی چې د سره دې پدې دا کې واضح راتري د پرې شو کې څه د ما یو بیسمن کې شو کې جوړ کړو، د پاسپورت ځان له جوړ کړو، د کور کلی کې ځان له ډیفیسری چې تکړه ځان نقشا دا کوټ کم کې چې د دا ګې د غږ کړې دا د 50 ما ورشته.
له زور عالم مو پښتل چې لا وجل سوي زوی سره ورستي یادونه سدي. لښ خاموش سو، سور اسویلای وېست او په ډېر بیزاره وویل عجبه ته پوښتنه وکړ.
بچے گا کہ سارے ہمیشہ ما اگے خورا او دادے دا غم دتا ما یا لکتا خدا پلیٹ تیر اخلاص کنو ما تر عروسط ہونا کنو آگا تا پاخر کما تے پا پا تو سکنو ما یون ہونا کی تنوا بستا نو دادا اللہ سنو یو بل سر لکر فختنو ہون نیرا غوڑی لا سنو یو بل پوری مگی یرا پا پا وینا ندیر خوندو تا قتی دے ما بوتو نو دیا دیر آنا رے یو رزوان دے دبی پا اسلامیہ کالج باندے دبی فیزیس د د سپیچ او بلک کمی سپټو ګشولو بلک کوټ نو مو ته لکه نو خو د ډېر فشنګ فشنګ برابر کړی پاپا وی میچینګ منن پر دی وینن ډېر زیاته مزه وا زمانه دا چې ډېر چا پیر شو وی پاپا اوس خو وی زغر ځل نه شه وین کنه.
ما ورته خو پښتل چې د زوی بایلل ورسته بدی په ژوند کې څه تشوي. ډاکټر زهور عالم وویل په کال کې 315 پته ورځوي او درې کلونه وسول، نو 315 پته ته په درې کې ضرب ورکړه چې څومره ورځې جوړې شي، خو خبره پوره نه کړه او بیرته د خپل زوی د کامیابۍ او خوبیو ذکر پیل کړ. دا د شهود عالم خان په اړه رپورټ. محمد ولید خان بیا د پېښور آرمی سکول په حمله کې زخمی شوی و. هغه لومړی زده کوونکی و چې وسوالو په ډزو ویشتل و. نوموړي شپږ ګولۍ پر مخ لګېدلې چې ورسره یې ژامه، غاښونه او د پوزې هډوکي مات شوي وو. اوس یې لا هم د برطانیې په هسپتال کې علاج روان دی او هلته په یونیورسټي آف برمنګم کې په نهم جماعت کې زده کړې کوي. له ولید خان سره مرکه کړې او په سر کې مو له هغه د حملې حال پوښتلی دی.
دروازے سے ماں سے کدھر نہ راغل بیک ڈور نہ بس التکے بس لا اللہ اکبر نہ رہو والا پمو مانے بس فائرنگ شروع کو پولیس جے ٹول کے والے نے ٹارگٹ ہم سکے چھ نو ٹول خط شروع آ گئے ٹائم
کم کم زے باندھی ولا گئے دل
دے شپق بلے پمخ مانی وشتم پلاس مانی یو وشتم پخ پے مانی لگی دلو لپا بم شیلز مانی لگی دلو
نو ستا پمخ مانی پکم کم زے باندھی گولی مخامخ لگی دلی دی
زما چې کوم غاکونه او زما چې کوم جبړې وې زما چې کوم مغز لاوا زما چې کوم د پوزې کې هغه اډو کې و دغه والا او زما چې کوم آیس سره چې کوم لاندې هغه اډو کې و هغه ټول مات شوی وو.
تاسو بیا هغه وخت کې څه یعنی تا بیا څه لیدل که د نه لیدل؟ یوازې د اوازونه اورېدل، خپله را پرېوتې؟
ما لږ مومنټ کول، ما واپس پاسېدو کوشش کولو، نوی زه وکتم، نوی بیا زه نور بودس وویشتم. نو هغې نه پس هم چې لکه هغې بیا نور اودیتوریم کې ګرځېدل چې چیکینګ یې کولو چې لکه څوک ژوندي دي او که نه. نو هغه ټایم لکه ما شهادت کلمه ویله وه، هغې کې زه هغې چې بیا وکتم هغه ټایم چې لکه زه دا اوس هم لږ لږ مومنټ کوم، نو هغې ما له بیا په دغه باندې زما په چس باندې لټې راکړې چې لکه زه دا اوس هم لږ ژوندی یم او که نه دا چیکینګ یې کول. ای اودیتوریم کې دا ټول چیکینګ کول، خو چای اودیتوریم نه کله بهر وتل، کوم اودیتوریم کې کومه لکان سروایو کړی وای بهر وتل. نو پهلې ما یو یو تمنیت کول چې دا کومه شو کې چې یا ما شې شو خل کې.
نو ته خو ډیر سخت سخت دی، بیا هم ته زم رستا مخ یو څم نو پاتې، نو بیا څنګه تاسو ته ممکن او تاسو وته یو ګرځې؟
دا بس الله پاک راز دونه همت راکړو چې ما ځان ته ویلې آی پر بل که ځان زه خپل پوره کوشش کوم چې لکه څه ژوندې پاتې شم، زه ځان بچ کوم لګنه. ما پخپل بس پخپل پاسېدو کوشش کولو، پای باندې بس زه غورځېدم به پاسېدم به بار بار، نو نه پسند څه طریقې باندې په زه بهر ووتم. زما مخ دونه درد کولو دونه دغل چې هغه ټایم ما ته دا پته نه وه چې زما په خپې باندې بولیت لګېدلې، چې خپل رایش په پای باندې کېغوسته زه واپس را پرېوتم، دا شیریان لاندې را پرېوتم. بیا زه لږ سات لالته کې پروت وم، هغه ټایم ما ویل چې اوس خو هر څه بالکل ختم شو، اوس نو زما سروایول چانسز نشته. خو ما به هغه ټایم دا دوا کولو، ما به دا دا میاشت هغه ټایم دغه جوړ شوی، ما به بار بار خپل سا چک کول، خپل دغه ته به مې لاس نیول خپل خولې ته یا خپل پوزې ته، لکه خوله خو مې هغه ټایم او پوزه خو ټول وینې وو دغه وو هر څه کولا وو. بیا به ما خپل سا چک کول دا کې چې زه اوس هم لکه سا علم لا دغه دی. دا میاشت ځان له تسلي ورکول هغه ټایم، هغه ټایم ما ځان سره دا دغه کړی وو چې لکه زه به دلته کېده هم نه، زه به ځان لکه ویښ ساتم، زه به سترګې نه بندم، که چېرته څو ما ځان ته ویل که چېرته اوس څو اوده شوم یا زما سترګې بندې شوې، نو لکه دلته کښې چې دا ټول دي یا چې کوم ریسکیو والا به راشي هغې به وایي چې لکه زه شهید شوم. ځکه چې هغه ټایم زما حالت داسې وو لکه هر چا ویل ایون هغه دهشتګرد چې ما لهتې را کړي، نو هغې هم دا دغه کول چې لکه زه شهید شوم. ځان خوش ساتل دپاره ما به خپل هغه چې کوم بولې لږ باندې بوټې لګېدلې وو، ما به هغې له لکه واله ما به هغې له سوپ ورکولو یا به مې ویل دغه ورکولو چې لکه زه نور درد محسوس کوم چې لکه په ما باندې سترګې بندې نه شي. ټن منټس پس بیا آرمي والا راغلې او هغې بس بیا ریسکیو کړو، هغې بیا زه امبولنس ته واچولم، هلته نه بیا زه سی ایم ایچ پېښور ته بوتلم. او ای کی چې زه پهلې سی ایم ایچ ته بوتلم پېښور کښې، نو چې زه څنګه بوتلم نو هلته کښې ډاکترانو پهلې ویلې که زه شهید شوم، هغې سټاف ویلې سی ایم ایچ نو هغې زما باډي ټول ناول چې هلته کښې کوم لاشونه وو نو هغې سره زما باډي کېغوسته.
ښه ولې په مړو کښې حساب کښې
هغې ویلې چې لکه زه شهید شوم، چونکې هغې ټایم زما حالت داسې وو. نو بیا ما د مومنټ کولو کوشش کولو، ما سا اغستو زما سا چې اغستو کوشش کول لکه اوږد اوږد ساګانو، نو هسې چې زما کوم بلډ وو وینه، نو هغې داسې لکه ببلس جوړول، هغه ببلس وینې والله جوړېدل. نو هغې نه هغه یو نرس زه وکتم چې لکه د ساخ اوس هم چلي، نو هغې بیا زر زر ډاکټرس ته واستوه، بیا ډاکټرانو زه آپریشن تھیټر ته بوتلم زر زر. هغې نه پس بیا زه تقریبا اته ورځې کوما کې وم،
اتر ورځې بېهو شوې. ستاسو چې بیا کله مخ صفا شو او دغه شو، نو ستاسو مخ تقریبا ټول ختم وو او که نه بیا تاسو وکتئ څنګه وو؟
فیملي والا چې کوم وو هغې هم زه نه پېژندم، هغې ما پسې ګرځېدل زما مخ، هغې ما پسې لاشونو کښې ګرځېدل، زخمیانو کښې کتل. زه هغې ته د شپې ساړه دس بجې میلاو شوی وم او زه یې پېژندلی وم، زما پلار پېژندلی وم، ځکه ما زما پلار د دې نه یوه دوه ورځې پیل هغې ما له خپل بنین را کړی وو، زه هغې د هغې نه پېژندلې وم چې هغې هغه دغه وکتل نو بنیان کنې زما یو هفتې پورې. خو زما کور والا ته دا ډاوټ و، دا شک و چې لکه دی هغه نه دی، ځکه زما باډي پوره سویلنګ کړی وو، پوره دغه شوی وو او مخ مې پوره بینډیجز نه ډک وم، نو دغه د چا دغه نه راتلو چې دا هغه دی.
دا ولید خان چې د پېښور آرمی پبلک سکول په حمله کې زخمی شوی وو. تر همدې سمدستي وروسته د مچالیډو خبریال د پېښې ځای ته رسېدلی وو. هغه وروسته پوځي روغتون ته تللی وو چې د پېښې په اړه معلومات راغونډ او رپورټ کړي. هلته څه ولیدل لا هغه به یې واورو.
داسې یو برانډه غونته کښې وه، په هغې کښې دا مړي په قطار باندې ایښي، ځکه چې داسې په جړا میندې به راتلې او مور او پلار به راتلل، جړل به او له هغې سر نه به یې شروع کړه. او یو یو ماشوم باندې پاده باندې بر کفنه غسپینه کپڑا پرتا وا یو یو ټوکی به داسې چتاو مخ په یو ماشوم
یعنی من دو پلورونو ته دا نو معلومات چې دوی پدې کې دا ماشوم کم یو دی
چې پدې کې پدې کې داسې کوم شوی دی چې یو مور د هغه سر نه شروع کړی دا او یا او اتیا مړی کتل دی او پاتیا يم مړی و تخپل ماشوم ملو شوی دی نو مطلب هغه مور بدون سخت درد به تیر شوی دی چې خپل ماشوم ته د رسیدو نه مخکې هغې اتیا او نوي او سل مړي چې کوم دننه مخکې لیدلي دي د هغې سلو مړو وروستو په آخري سر کې د کوم دننه هغې ته خپل ماشوم ملو شوی دی او هر یو مړي نه به چې هغې ته څادر اوچت وو نو د هغې په زړه کې به دا یاره وه چې اوس به زه دا څادر اوچت کړم او دا به زما د ماشوم مړی وي او بلکې ځینو خلکو خپل ماشومان هم ډېر په ګرانه باندې پېژندلي وو ځکه چې زیاتره ماشومان چې هغه په سر باندې ویشتلی شوي وو که نه د مخ سیرې په کې د ځینې ماشومان روانې وي نو ځینې خلکو خپل ماشومان د بوټونو نه د جورابو نه د چې کومې جامې وي د هغې نه دګډړی نه ساعت نه د دې ژوند نه پکې ځینې خلکو خپل ماشومان چې کوم دی نه پېژندلي وو
و تاسو بیا لاغه وروسته بیا دغه کیسه باندې خصوصي رپورت هم وکي اغه من دی پلرونه بلدا چې تاسو ته اړخ پکې راښکاره سو نور داسې دردولې کیسه مخې تراغي
د دې درګې اوسېدون کې خلک چې په خبره کې وس میشت دا وخت اکرام الله نوم د دعوت وز امن چې دنه په دې پیخه کې وجل شي وي او اغه سړی چې دغه درګې نه په خبره ته صرف او صرف په دې وجه باندې راغلی چې خپل ماشومان باندې تعلیم وکړي نو هغه په دې پابو کې د سپیر پارت یو دکان لري او هغه دکان کې به مزدوري کول او د خپل ماشومان چې وو مزدوري به هم کوله او مازیګر ټیم کې به پکوړې هم خرڅولې د دغه ټولې مزدوري هغه خپل په ماشومانو په تعلیم باندې لګوله ځکه چې دا هغه دوه ماشومان چې وو هغه وجل شي وو نو دا هغه کور ته چې موږ کله ورلو هغه په پیښور کې سم کور هم نه درلود یو کور چې صرف د خښتو یو ډانچه او دولې وو لنډر یې پر پاسه چې مړي او کړکی دروازې پکې نه نوي د کړکو په ځای باندې ور دروازو په ځای باندې ورته کپڑا راځوړم د کړې وو او هغه وی چې ګوره ما دونر غریبې ژوند تیر کړل چې ما په خپل ماشومان تعلیم کو د خپل کړکو د خپل دروازو غم نه رکړې او دغه ماشومان باندې ما ژوند ټول سرمایه ولګول او هغه ما ضایع شو یو کال تیر شوی وو خدای هغه کور کې چې کوم نه خښتې پرتې وي په دویم چت کې شګه پرته وو په دویم چت کې نو هغه مور یې چې د نوې چې دا خښتې او دا شګه مونږ نه لري کوم مونږ غواړو چې په دې کور کې پلیستر وکړو د دې کور دا کور را سم کړو دا مونږ سمو ځکه چې زما زامونو وي دا خښتې راخېدو دي دویم چت او زما زامونو دا شګه راخېدو لري دویم چت ته نو زه نه غواړم چې دا خښتې او دا شګه مونږ را دې ځنه وچت کړو ځکه دا د هغه یاد دی دغه شان د هغه چې کوم کټونه وو په دا کور کې هغه هم هغه شان حالت کې پراته وو د هغه چې کومې بستي وي هغه هم په هغه شان حالت کې پراته وي او هغه مور یې چې ونو هغه هغه مې چې زه هر سحر را پاسم نو زه دې کټونو ته کینم د بستو ته ګورم د کتابونو ته ګورم د قدمونو ته ګورم
دا ځلان یوسفزی چې درې کاله مخکې پېښور آرمی پبلک سکول باندې د سوي بریډ وروسته حالات خپل سترګو لیدلې حال راکوي د خیبر پښتونخوا سم نه دی چې مې پرز فاټا په صبح کې ورګډول قرارداد منزور کړی دی په دې اړه د غلام قوس ریپورت اورو
د قرارداد د قانوني چارو صوبایي وزیر امتیاز شاهد قریشي په اسمبلی کې وړاندې کړو او په دې نوې قرارداد کې د پاکستان د عین په رڼا کې نوې خبره دا شامل کړې شوې ده چې د پښتونخوا اسمبلی د خبرې ته تیار ده چې قبایلی سیمو ته په اسمبلی کې نمائندګي ورکړي د اسمبلی د غونډې وروسته د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره دا یو عیني ضرورت وو چې صوبایي حکومت پوره کړو
دا موږ دوی تر باندې دا یو کنستټیوشنل ریکوایرمنت وو چونکی د دې کې زمونږ اسمبلی نه دا یو کنسنت غسترو چې آیا مطلب دا چې اسمبلی دې هغه د ایڈجسٹ کول اسیپ کول پرتیا دې موږ هغه لیګل کنستټیوشنل چې کوم ریکوایرمنت وو هغه موږ اووې چې موږ خپل سټونه مې ځپې کول غواړو او چې څو د سوبي په لیول باندې سږی موري راځي سبا صبحی اسمبلی بچینو هغه ته ویلکم کوي دا د وفاقي حکومت هم دا خبره واه چې صبحی اسمبلی قرارداد پاس کی چې هغه زمونږ دا ډیماند وکړي دا غنه پس موږ دا کوو موږ خپل لیګل فارمالټی کمپلیټ کړو
په اسمبلی کې د دې قرارداد د منزورولو پر مهال هیڅ یو سیاسي ګوند د دې قرارداد مخالفت و نه کړو خو بیا وروسته د جمعیت علما اسلام پیسره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي مفتي سید جانان سپه دا ډول د دې قرارداد مخالفت وکړو
دفاع دی عوامو فیصله کول په قرارداد باندې نه هغه د نن خپل سیستم دی هغه مشوره نه دی هغه نه تاسو نه دی او دا ته مرتبه دا په یو قرار باندې د سمبول او د مشهور په باندې کوم جناب فکر
دا د کولام غوس ریپورت چې د جمعیت اسلام د یو مشر پروژه باندې پایت د وخت کمیل وجه ورسول د ولسم بجې سویدی مجید بابر به د خبرونو لاندې وړاندې کړي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول له وسوال لخوا د هغه ترهګریز برید دریم تلین لمانځل کیږي چې پکې د استادانو ماشومانو تر څنګ یو سل اته څلوېښت کسان وژل شوي وو. د پېښور نه د مشال خبریال وایي چې د دې تلین په مناسبت په پېښور کې بېلابېلې غونډې ترتیب شوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ قبایلي سیمې یادې صوبې سره د زم کولو په اړه حکومتي قرارداد د رایو په کثرت سره منظور کړی دی. دغه قرارداد د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد قریشي وړاندې کړی و. د یاد قرارداد په اړه د صوبایي اسمبلۍ سپیکر اسد کیسر مشال ایرې ته وویل چې دا یو آئینی ضرورت و. د قبایلي سیمو لپاره د صحت د محکمې مشر ډاکټر جواد حبیب وایي چې په قبایلي سیمو کې د ډاکټرانو طبي عملي حاضرۍ یقیني کولو لپاره بایومیټریک نظام شروع کوي. هغه یوه نړیواله مرستندویه اداره چې پاکستان نه ورته د وتو حکم شوی ویلي دي چې کیدای شي د قدرتي افتونو او تشدد نه ځپلی شوي په زرګونو هغه خلک چې ورته مرستې ورکړل کېدې د دې حکم له وجې د بنیادي انساني مرستو نه محرومه شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د خوږیانو ولسوالۍ په ټټنګ سیمه کې د هوایي ډګر ځانګړي کاتې تېره شپه عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او د دوی یو مهم قمندان یې ژوندی نیولی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي چې د یمن حوثي یاغیانو ته د ایران لخوا د وسلو ورکولو په اړه ورسره پاخه ثبوتونه دي.
د خبرونو لنډیزم له مجید بابر واورېدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو څلی کلیس له احمد الله بای واورو.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې حکومت ته هیڅ خطر نشته او انتخابات به په خپل وخت یعنی په 15 جولای 2013 کېږي. خو د وزیر اعظم له بیان یو ورځ وړاندې د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق موجوده سیاسي منظرنامې حواله سره د خپل اندېښنو څرګندونه کړې وه. ورسپانه لیکي چې د سیاسي ګرما ګرمۍ وروسته د وزیر اعظم بیان په خپل ځای، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د خپل توجه ولسی مسلو حل طرف ته راواړوي. د ډالر نرخ زیاتی دوله وجه ټول معیشت متاثر کېدل شروع شوی دی. ولس د ګرانۍ لوجه د وړاندې څخه مشکلاتو سره مخ وو او د روپۍ قدر کمېدو لوجه خوراکي شیانو نرخونه نور هم زیات شوی دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبر دا وی چې حکومت د ټوله سیاسي مشورولي په اعتماد کې واخلي او معاملات د په خطوګه هوار کړي او په ګډه سره د ملکی معیشت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ورسپانه د نویوم نیوز په خپل اداري کې لیکي چې په 16 دسمبر 2014 والو د پېښور په آرمی پبلک سکول حمله وکړه او 141 کسان یې ووجل. ورسپانه لیکي چې ټول قام له پکار دي چې د وسلوالو پر ضد یو موټی شي او په داسې کولو سره د دوی شکست بیا یقیني دی. د سره سره حکومت له هم پکار دي چې د ملک په هر برخه کې چې وسلوال موجود وي پر ضد دې ګامونه پورته کړي چې د ملک نه یې خاتمه وکړي شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ګیس محکمې په خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ د نه کېدو دعوی تر کوم حده صحیح دي دا فیصله به صوبې په اولس پریږدو. خو دا حقیقت دی چې هر ورځ د صوبې په مختلفو ځایونو کې په ګینټو ګینټو د ګیس لوډ شیډنګ کیږي. ورسپانه لیکي چې اصل ستونزه د ګیس د کم پریشر ده چې محکمې سره یې هم څه جواب نشته. نو خبر دا وی چې د ګیس محکمې چارواکي دي تر بیانونو هدا د خپل ادارې دفاع کولو په ځای د ګیس پریشر ښه کولو طرف ته خپل توجه راواړوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له هم په کار دي چې د مسلې حل لپاره د ګیس محکمې ته خصوصي هدایات وکړي چې اولس په دې یخنۍ کې د ګیس لوډ شیډنګ نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوزویک مجله لیکي په افغانستان کې لرغون پوهان هم ډېر زیات نوي تاریخي ځایونه موندلي دي. دوی د لرغونو آثارو موندلو لپاره ډرون جازونه کاروي. بلخه وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي امریکا وايي شواهد لري چې ایران په منځني ختیځ کې پوځي نفوذ زیات کړی دی. ګلایا زدواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
نیوزویک مجله کې په افغانستان کې سیړونکو د لرغونو آثارو شناخت لپاره د ډرون جازونه کاروي. دا هغه ځایونه دي چېرته چې وسلوالو له وجې تګ ممکن نه دی. سیړنکارانو په افغانستان کې د آثار قدیمه نور ځایونه په فهرست کې شامل کړي دي او د دې شمېره تر 3.5 زرو زیاته ده. مجله کې لرغونو آثارو کې د قافلو لپاره جوړ ځایونه او د نهرونو نظام هم شامل دی. نیوزویک مجله کې د افغانستان ثقافتي ورثه د امریکا په مرسته پروژه شروع کړې ده او په دې لړ کې له ټول هیواد معلومات راغونډوي. دوی د سټلایټس او د ډرون جازونو په مرسته معلومات راغون کړي دي. مجله کې د امریکا د بارونو چارو وزارت په 2015 کال کې د 2 ملیون ګرانټ یعنی مالی مرستې ورکړې وي چې 2018 کال پورې به جاری وي. مجله کې په افغانستان کې ډېر زیات لرغونی آثار موندل شوي. په دې کې 1.9 لس داسې ځایونه دي چې د فوټبال میدانونو هومره غټ دي. هغه ځایونه په اوښانو سپارو قافلو د تمځای لپاره جوړ شوي ول. مجله د شیکاګو پوهنتون څېړنکار ایملی بوک په حواله لیکلي چې دغه قافلې به له هند او چین افغانستان ته تللې او په دې کې به ریخم، قیمتي کانډي، مسالې او نور شیزونه دغه وړل کېدل. بلکه وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې امریکایي چارواکو په لومړي ځل هغه ایراني سخت میزایل، ډرون جازونه او نورې وسلې وړاندې کړي چې په منځني ختیځ جګړې کې تهران ورکړې وي. امریکا د ثبوتونو په توګه دا وسلې ښودلې چې تهران په منځني ختیځ کې نفوذ زیات کړی دی. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه سیرنکارانو هم دغه وسلې کتلې چې پکې دوه توغندي شامل ول چې په سعودي عرب وشتل شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې د وسلو جاج اخستو وروسته دا په حتمي توګه نشي ویلي چې دا وسلې ایراني سخت دي. بلکه د ملګرو ملتونو لپاره د ایران مشر په ټویټر پاڼه هوسو یاغیانو ته د وسلو ورکولو تور رد کړي او د امریکا سفیر نه کې هلي تازه سرګندونې پارهونکي او غیر ذمہواره بللې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه تریال نو روس په منځني ختیځ کې د مظاهرو او تاوتریخوالي تازه څپه پورته شوې ده. زرګونو فلسطینیانو پرون د جمعې په ورځ په غزه ترانډا او لویدیځه غاړه کې مظاهرې وکړې. مظاهرچیانو پر اسرائیلي ځواکونو د تیریو د تیژو گزارونه وکړل او د اسرائیلي سرتیرو په ډزو کې بیا یو شمېر فلسطینیان مړه او لسګونه نور ژوبل شو. رضوان مراد د مشال ریډیو د انګریزي څنګه رپورټ وړاندې کوي.
روختي سرچینه وايي اسرائیلی ځواکونو پرون په غزه او لویدیځه غاړه کې 4 فلسطینیان ووژل او 150 نور یې ټپیان کړل. د تاوتریخوالي دا تازه صفه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه تر اعلانولو وروسته پورته شوې ده. راپورونه وايي د جمعې په ورځ د غزې تراړې سره پر پوله زرګونو فلسطینیانو د ولسمشر ترامپ د پریکړې پر ضد د مظاهرې په ترڅ کې پر اسرائیلي عسکرو د ډبرو ګزارونه وکړل او د اسرائیلي سرتیرو لخوا په ډزو کې بیا دوه مظاهره کوونکي مړه او 1.5 سل نور ژوبل شول. په همدې حال کې په لویدیځ غاړه کې اسرائیلي سرتیرو د فلسطینیانو د مظاهرې د خوراولو لپاره ډزې وکړې چې دوه تنه ووژل. د فلسطینیانو سربیره اسلامي او عربي هیوادونو او د امریکا او اروپایي متحدانو د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیشندلو پړه د ولسمشر ټرمپ پر پریکړه انتقادونه کړي دي. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې خبرداري ورکړی دی چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دا پریکړه به د منځني ختیځ د سولې پروسه لا نوره هم پیچلې او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ نور زیات کړي. د فلسطینی ادارې مشر ویلي امریکا په دې اعلان سره نور د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د منځګړي په توګه رول نشي لوبولی. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي دي چې واشنگټن هم د اسرائیل او هم د فلسطینیانو تر څنګ ولاړ دی او په سوله ییز توګه د منځني ختیځ د شخړې د حل پلوي کوي. اسرائیل او فلسطینیان دواړه د بیت المقدس د ملکیت ادعا کوي او د اسرائیل د پایتخت په توګه د دې ښار اعلانول د امریکا د لسګونو کلونو په تګلارې کې یو ستر بدلون بلل شوی دی. متحده ایالاتو تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بیت المقدس ښار راتلونکي باید د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې وټاکل شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
دفاع وزارت وایي د ملي اردو مځکنیز واکونه او هوایي قطعات پر امریکایي وسلو او الوتکو سنبالې شي او دا اکمالات له افغانستان سره د امریکا د پوځي مرستو له مخې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې روس پر امریکا تنقید کړی چې له افغان حکومت یې غوښتي چې د روس وسلې او هلیکاپټرونه استعمال بند کړي او پر ځای امریکایي وسلې او الوتکې واخلي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي امریکا د افغان ځواکونو د وسلو او الوتکو د قراردادونو تمویلونکې ده او دوړ خو ترمنځ د همکاریو پر اساس افغان ځواکونه په ټولو برخو کې په امریکایي وسلو او تجهیزاتو سمبالېږي. دفاع وزارت مرسیال وین جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته ویل ملي اردو په مځکنۍ برخه کې او د هوایي پوسټ په لیکو کې نور له روسي وسلو کار نه اخلي او د روسي هليكوپترونو ځای امریکایي هليكوپترونه نیسي.
هغه سلازانې او تیارې چې مخکې د روسیا په هوایي قواو کې اکمالات شوي وو اوس د دوی پر ځای بلک هاک او هغه تیارې په افغانستان کې ځای پر ځای کیږي. سي متحده ایالات د خپل قرارداد او د دوی د کومکونو په اساس مونږه راکرل کیږي.
دفاع وزارت په داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې روسي ویلي امریکا له افغان ځواکونو غوښتي چې روسي وسلې او الوتکې کارول بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف پرون په مسکو کې ویل امریکا غواړي چې افغان ځواکونه د هغو 50,000 میله کلاشنکوفونو او هليكوپترونو پر ځای چې روسیې افغان پوسټ ورکړی دي امریکایي ټوپک ماشیندارې او الوتکې واخلي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا د امریکا او روسیې ترمنځ موضوع ده او افغان پوسټ دې ته په پام چې د وسلو او مهماتو قراردادونه یې امریکا ته ویلوي مځکني او هوایي قطعات په امریکایي وسلو او الوتکو تجهیزوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا افغان پوسټ ته تر اوسه یو شمېر سوپر ټوکانو جنگي الوتکې پوځي ټرانسپورټي تیارې او بلیک هاک هليكوپترونه ورکړي دي. د دفاع وزارت په وینا تر 2000 کال پورې به افغان هوایي ځواک شاوخوا 160 بلیک هاک هليكوپترونه ولري او د دې هليكوپترونو لپاره همدا مهال افغان پیلوټان په متحده ایالاتو کې روزنه ترلاسه کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
د افغانستان په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې په دغه ولایت کې اداري فساد یا بډې اخیستل اوج ته رسېدلی دي. دوی د دولت او ولس ترمنځ د واټن او ناامنۍ د اداري فساد له امله ګڼي. پر خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د فساد پر ضد یې مبارزه پیل کړې چې ځینې لوړپوړي مسؤلین یې له دندو ګوښه کړي او یو شمېر څارنوالۍ ته هم ورپېژندلي دي. نور تفصیل له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال بازمنده عابد راکوي.
مدنی پال او په ننګرهار کې د کونړ میشتو شورا مرستیال محمد انور سلطانی وایي چې اداري فساد نامنه او تلاره هواره کړي او د دولت او ولس ترمنځ فاصله ایجاد کړي ده.
امدا فساد د شي قانوني رسوال لندرا وسته دي. امدا فساد د شي امنيتي د منځ وړي د نامنه حکیم کړي. دا فساد د شي حکومت او د ولس په مابند کې فاصله ده پکړل. فساد هغه څه دي چې نظام غیر مشروع کړي دي او حکومت کولای شي چې د فساد پر رکاوي کې نظام خپل مسیر تراوړي.
مدني پال عبدالرحمن ماوین وایي کومه اداره چې د فساد د مخنیوي لپاره جوړه شوی هغه خپل په فساد کې ککړه ده.
پننګرهار کې موږ داسې یو اداره نه ګورو چې کې فساد نه وي. فساد اوس رسېدلی د مخنیوي لپاره هیڅ څوک ګام نه اخلي. کومه اداره چې فساد د مخنیوي لپاره جوړي هغه خپل فساد کې ککړ موږ ګورو.
مدني پال او د معلولینو د اتحادیې ویان نور احمد نورانی د ولایتي ادارې له چارواکو غواړي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې ولس ته اطمینان ورکړي.
فساد تر شا هغه خلک چې غواړي چې غیوات د قانونمندۍ په وړاندې خنډ واقع شي هغوی لاس لري. زموږ غوښتنه دا ده چې ننګرهار د ادارې نه د فساد په کمولو کې د فساد په وړاندې په جدي مبارزه کې ولس ته لاس وغځوي او تر څو ولس ته د یو حساب ورکونې پروسه پیل کړي چې هر اداره باید خپل هغه معلومات له ولس سره شریک کړي.
بلخوا د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وایي چې د تیر یو کال راهیسې د فساد سره مبارزه پیل کړي چې یو شمېر مسؤلین یې بې دندو کړي او یو شمېر یې څارنوالۍ ته هم ورپېژندلي خو اعتراف کوي چې په دې مبارزه کې لا بریالي شوي نه دي.
ما د یو کال ممبریت په جریان کې برخه کې هلی ځلې کړي دي. حتی ما د خپل دفتر د نږدې همکارانو په لرې کولو سره هغه څه چې موږ احساس کړي وو چې دلته د فساد ځینې بېلګې موجودې وې ما دا اجرات کړي دي. یو تعداد ولسوالان د خپلو وظیفو لرې شوي دي. یو تعداد مامورین حتی نیول شوي دي د دوسیې په څارنوالۍ کې دي. خو له دې ټولو سره سره زه بیا هم وایم چې په دې مبارزه کې موږ تر حده پورې چې لازمه ده کامیاب نه یو.
دې وړاندې وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې په ادارو کې فساد ریشې غځولي او له فساد سره د مبارزې پر وړاندې ډېرې ستونزې او خنډونه مخې ته راځي. خو د ننګرهار په ولس غږ کوي چې د فساد پر وړاندې به جدي ګامونه پورته کوي او د خلکو اطمینان به حاصلوي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي په ویاد ولایت کې په 25 تجربې مځکه د کرکټ د ملي لوبغالي د جوړولو چارې پیل کړې چې په یو وخت به 1,500 کسان پکې ځای شي. د دوی په وینا په پکتیا کې کاکي د یاد لوبغالي جوړول د ورزشکارانو پر لپسې غوښتنه وه. چارواکي زیاتوي پکتیکا کې د کرکټ د ملي لوبغالي په جوړولو سره به هلته د هیواد په کچه لوبو ته زمینه برابره شي. نجیب الله خیل تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په پکتیکا کې هم کرکټ لوبه زرګونه مینوال لري چې د خاورو په میدانونو کې لوبي کوي او د کرکټ لوبې لپاره د معیاري لوبغالي جوړول د دوی لومړنۍ غوښتنه وه. یاد سرګندونې د چمې په ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت مشال رادیو ته وکړي. د ویل په یاد ولایت کې د ملي لوبغالي د جوړولو کارونه د کرکټ بورډ د پرمختیايي بودیجې څخه د 25 میلیون افغانۍ په ارزښت پیل کړي او راتلونکو پړاوونو ته نور بودیجه هم منظور شي.
په پکتیکا ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د کرکټ مینوال زرګونه دي. تر اوسه پورې دوی په خړو خاورو کې خپلې لوبې پر مخ وړي. د کرکټ لوبغالي جوړول د دوی لومړی غوښتنه وه. دوی به دلته سیالۍ وکړي، دلته به د نورو ولایتونو خلک راشي، دلته به د ولسوالیو خلک راشي.
په همدې حال کې په پکتیکا کې د کرکټ بورډ ادارې استازی حکمتیار زاهد وایي چې د پکتیکا ولایت د کرکټ ملي لوبغالی به د لوبې کولو ټولې اړینې اسانتیاوې ولري چې په جوړېدو سره به د کرکټ په برخه کې شته ستونزې راکمې شي.
لوبغاله یا میدان ته جوړیز مطلب نړیوال سټنډر بنې، خو مطلب یو ته زندې ده. مطلب د 1,500 شاخه د نندرچانو ظرفیت به ولري او ورسره څنګه کاستل جوړیزي، اکیډمۍ نه جوړیزي د شاخه ورسره.
یاد دی وی چې لدې مخکې په خوست او پکتیکا کې هم د کرکټ ملي لوبغالي جوړ شوی او په لوګر او پکتیکا کې د کرکټ د ملي لوبغالو ودانیز چاره روان دي. که څه هم کرکټ په افغانستان کې په نویو لوبو کې راځي، خو په نړیواله کچه د کرکټ د ملي لوبغالو پر لپسې لوبه او بریاو د مشرانو، ځوانانو او ماشومانو په منځ کې د کرکټ مینوال ډیر کړی دي.
ټولنه او سختريزي پونی زخبرونه ټولنه او سختريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو، اغیز او حل لارو باس شوې دي.
شدت پسندی کی کومه دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د اوسم اونیز خبرونه د نړۍ رنگونو ترازو لجمنی سره سم اوس درته اونیز خبرونه د نړۍ رنگونو اورو. په دې کې تاسو د ساينس ټکنالوژي فلم نړۍ معلومات اوري. پروګرام کوربا ګلایزي تاسو مخکې موریدل د اوس یو ځل بیا دروړو.
د مشال رادیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه و منې. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مزرته د نړۍ لاره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ تر ټولو پیچلي ماشين نیوکلیر فیوژن 50% جوړ شوی دی. په دې ماشين سلوریشت ارب ډالرو لګخ راغلي دي. دا ترمو نیوکلیر تجربې نړیوال ریکټر د فرانس په جنوب کې جوړیږي. د دې ریکټر په اړه ویل کېږي چې دا به ډیره زیاته توانایي جوړوي. دا پروژه په خوا د زینو فندونو له وجې د ځان ښکار شوی و. خو منتظبین وایي چې د هایډروجن اټمز پروژه به 2025 کال پورې سرته ورسیږي. دا د انساني تاریخ تر ټولو پیچلې ساينسي پروژه ده. په دې کې هایډروجن پلازما تر 1.5 میلیون ډیګري سیلسیس یعنی ګرمواله ورکول کیږي چې د لمر سترګې نه لس چنده زیاته ګرمواله دي. دا پروسه د فیوژن ریاکشن لپاره وي. د دې پروژې وړاندیز په 1975 کال کې د امریکا ولسمشر رونالد ریګن او شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف ورکړی وو. خو د دوو لسیزو زیات وخت تیرېدو وروسته دا پروژه شروع شوې ده. د دې پروژې په غړو کې امریکا، روس، چین، جاپان، جنوبی کوریا، اروپایي ټولنه او هند شامل دي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې پلاستیک آلودګۍ له وجې سمندري حیات خطر سره مخامخ دي. د سمندرو په اړه د ملګرو ملتونو ادارې مشره لیزا سویونسن ویلي دي کچري حکومتونه، کمپنیو او خلکو د پلاستیک آلودګۍ مخنیوي لپاره ګامونه وانخستل نو سمندري آلودګۍ عمل به ډېر زیاتون شي. نوموړي د کینیا پلازمینې نیروبي کې د ماحولیاتو کانفرنس پر مهال بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې پلاستیک له وجې کمې مودې لپاره سهولت وي، خو دا د سمندرو ماحولیاتو نظام تباه کوي. په دې نړیوال کانفرنس کې د مختلفو هیوادونو استازي د پلاستیک کچري باندې قابو موندلو لپاره د سختو اقداماتو په حق کې دي. د دې نه مخکې ناروې یو قرارداد وړاندې کړی وو چې پکې په سمندرو کې د پلاستیک په ممکنه توګه د ختمولو وړاندې شوی وو. کچري ټول هیوادونه په دې سلا شول نو دا به لویه کامیابي وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پلاستیک کچره په چین کې جوړیږي. په دې فهرست کې انډونیشیا په دویم نمبر دی. انډونیشیا ویلي دي چې تر 2025 کال پورې به په سمندر کې د پلاستیک آلودګۍ تر 15% پورې راکم کړي. خو کارپوهان وایي چې په دې لړ کې مناسب قانون سازي پکار ده. کینیډا، روانډا او تنزانیا د پلاستیک په ګوتو بندیز لګولې ده او سریلانکا ډېر زر په دې لړ کې پریکړه کوي. د چین کمپنی خپل لومړی برقی گاڑی جوړ کړی دی. د چین کمپنی فا په لومړی ځل خپل سیدان گاڑی B30 وړاندې کړی دی چې په مکمله توګه الیکټریک ورژن یعنی برقی گاڑی دی. دا د نورو گاڑو په شان دی خو بنیادی فرق یې د ایندن دی. دا نوی ماډل بجلی په مرسته چلیږي. د کمپنی تر مخه یو ځل چارج کولو سره دا برقی گاڑی تر 200 کیلومیټر پورې سفر کولی شي. په دې برقی گاڑی کې 109 هارس پاور موټر دی او 20 کیلو واټ لیتیم آئن بیټری موجوده ده. په موبایل ټلیفون د پیغام یعنی اس ام اس 25 کاله پوره شول. په نړۍ کې لومړی ټلیفوني پیغام یعنی اس ام اس په 1922 کال د دسمبر په 3 نیټه لیږل شوی وو. په هغه اس ام اس کې د عیسایانو اختر یعنی کرسمس مبارکي لیږل شوی وه. هغه اس ام اس د برتانیا ټیلیکام کمپنی سیما ګروپ 20 کلن کارکوونکي نیلا فارپورت خپل مشر ته د کرسمس مبارکي لیږلې وه. په لومړي سر کې د پیغامونو لیږلو رجحان نو خروستو په ټوله نړۍ کې دا ډېر زیات مشهور شو. دا سهولت په 1924 کال کې په مکمله توګه وړاندې شو. دا وخت کې 90% سمارټ موبایل ټلیفون صارفین پیغامونه لیږي. تشمیرو تر مخه هر ورځ تر 43 عربه تحریری پیغامونه لیږل کیږي. په کینیډا کې 2 کسانو د کنستلو ماشین او سټک په مرسته د برفانی وخت یو غر موندلی دی چې 15,000 کاله زوړ دی. دا ځای د مونټریال ښار نه 10 فیټه لاندې موجود دی. د برطانیې د رسنیو تر مخه ډینیل کیرون او لوچ لابانک په غر کې دننه موجود قدیم دیوالونه هم موندلی دي. دوی نور هڅه وکړه او د ځمکې لاندې یې لوی کوسۍ هم موندلی دي. په راپور کې ویل شوي چې دا لارې تر 200 میټره پورې اوږدې دي او 3 میټره پلنې دي. سی بي سي سره په خبرو کې دغه کسان وویل چې د غر دننه ځینې ځایونه تر 15 فیټه پورې ژور دي. How was the film in Arabic? My
name's Bob.
Kamita Mariam.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
Dot.
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې فلم کوکو په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم جسټس لیگ دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم ونډر دی چې د 102 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې د مشهور مزاحیا اداکار کپل شرما نوی فلم فرنګي په لومړي نمبر دی چې د 9 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس افس کې فلم تیرا انتظار په دویم نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم اکثر 2 دی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوې فلم سترونګ 12 دویم ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار کریس هیمسورت او نورو کار کړی دی. دا په رښتینی واقعیاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د هغو 200 امریکایي فوجیانو ژوند ښودل شوی چې په افغانستان کې په اسکو سپارول او وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې پر ضد یې په ځانګړي عملیاتو کې برخه اخیستې وه. په امریکا کې د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو وروسته د ځانګړي ځواکونو دا لومړۍ ډله وه چې افغانستان ته لیږل شوې وه. په دې ډله کې 12 فوجیان شامل ول. په هغه وخت کې امریکایي ځانګړي ځواکونه د شمالي اتحاد عبدالرشید دوستم سره ملګری شول او د طالبانو پر ضد یې غیر روایتي جګړه کې برخه اخیستې وه. په دې رسو کې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هغه فوجیانو په اړه معلومات خپاره کړي ول. دغه سرتیرو ته په اسپو سپارو فوجیان هم ویل کیږي. فلم سترونګ 12 به د 2018 کال د جنوري په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
The most important thing a man can take into combat is a reason why.
Be in this fight, boys. You mark my words.
19 men attacked our country. The 12 of you will be the first ones to fight back.
Why? These men follow you. You take me to the Taliban, I'll show you.
Okay.
We take horses.
You serious?
Who's ridden before? Anyone?
50,000 Al-Qaeda fighters, and yours just an army of 12.
You've just been handed the most important mission in the free world.
Hold on. Our boys are going to ride into battle on horseback?
Chances are we are not going to make it out of this one. If we quit now, what happened back home is going to happen again and again.
This is from the towers. You carry that with you.
د هالیوډ سینما مشهور سیریز سٹار وارز فلم دی لاسٹ جیڈائی با په روانونه کې نمایشه په روان کیږي. په فلم کې مشهور ستورو مارک هیمل، کیری فیشر، ایڈم ډرایور، ڈیسلی ریډلی او نور کارکړي دي. تیر کال د سٹار وارز فلم روګ ون نمایشه په روان شوه چې په ټوله نړۍ کې یک تر یو ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. په ټوله نړۍ کې د سٹار وارز فلمونو مینوال دی فلم ته ډیر زیات لیواله دي او د فلمي صنعت چینونکو اټکل کوي چې دی لاسٹ جیڈائی با په باکس آفس کې ریکارډ کاروبار وکړي.
I saw raw, untamed power, and beyond that, something truly special.
Me has always been there. But now it's awake. And I need help.
I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. Kill it. If you have to. That's the only way to become what you're meant to be.
قدرمن اردوونکو د پروګرام په دې برخه کې مو د هندي سینما وتلي اداکار سلمان خان نوی فلم ټایګر زنده ہے لومړی ټریلر او سندره سواګ سے سواګت اوریدلی و. د دې فلم یو بل نوی سندره دل دیا گل نا خبره شوې ده. په دې فلم کې کترینا کیف هم کار کړی دی. دا فلم د یش شارټ کمپنی مشهور ډایرکټر علی عباس ظفر جوړ کړی دی. دا د ټایګر سیریز دویم فلم دی. لومړی فلم ایک تھا ٹائیگر په 2012 کال کې نمایشه پر وړاندې شوی و چې د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی وو او ریکارډ کاروبار یې هم کړی وو. په فلم کې سلمان خان د هند استخباراتي ادارې را ایجنټ وي او کترینا کیف د پاکستان ادارے آئی ایس آئی جاسوس وی. په فلم کې د هغه هندی نرسانو چې وسته والی ډلې اغوا کړی و ډېر خوشی کولو کیسه خوندل شوې ده. دا فلم به د دسمبر په 22 نیټه نمایشه پر وړاندې کیږي. راځي چې د دې فلم نوې سندره دل دیا گنا لگا شان واورو چې پاکستانی سندرغاړي عاطف اسلم ویلې ده.
کچی ڈوریوں 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 سے مینو تو باندھ لے پکی یاریوں 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 میں ਨਾ ਫਾਸਲੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی ما بجا
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مو بجو
سروه
پ درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو